سلامونه واستړي مسي د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم هله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیاست په روانه غړي کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو په کوټه کې د ایف سی ځواک پر مرکز برید کې لس کسان وژل شوي. د ورغزو مشران وایي چې د پوځي عملیاتو وروسته حکومت ورسره واده کړی وای چې د کورونو جوړولو لپاره به پیسې ورکوي، خو لا هم ځینو ته نغد مرستې نه دي ترلاسه شوي.
زیات باندې د کوم آبادي دي هغه اوسه پورې آی ډی پی دادی وجه دا دی چې یو حدو ته د کورونو په مد کې د تعمیراتو پیسې نه دي میله او بلته هلته کې فیسلټي هم جوړه نه شوه.
په افغانستان کې بیګا انټرنیټ په مکمله توګه کار پریښی دی. د دې پر افغانانو څه اثر وسو؟
دا د هغه کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکی خبر دی چې له خپلو کورنیو لرې دي او د دوی د اړیکو یوازینی وسیله انټرنیټي خدمات وو.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بلدیتي استازو د صوبای حکومت لخوا د پیسو اختیاراتو د نور کولو ضد ټول ګوندیزه غونډه کړې ده.
د کوم کلی کوسی خدمت او صفایي په شکل کې خدمات د خلکو مسا سیکټرین چې کم کار کوي وسغه کیږي د چرمنانو خو هغه سیستمونه شي کم پکارو.
د دې ترڅنګ نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري. اول ځو کوټه ته. نن په کوټه کې د ایف سی ځواک پر مرکز حمله شوه. د چارواکي وایي په دې برید کې لس کسان وژل شوي او شپږویشت ټپیان دي. د پیښې زمواري لا چا نه ده منلې. په کوټه کې ایوب ترین را سره دی له کوټې څخه. او ایوب ترین صاحب، تاسو تر کله وایم دا څنګه پیښه ده، څنګه شوې ده، څه وخت شوې ده، کله تفصیل راکړي؟
ډېر مننه کاکړ صاحب. دا پېښه نن سهار تقریبا 11 بجې هغه وخت وسوه کله چې په بازار کې زیات رش وو او زیاتره خلک دفترو او بچان سکولو ته روان وو. نو په داسې حال کې د کوچ په شاد په مرکزی برخه کې د سرحدي عسکرو چې کوم هډکوارټر دی داغه په شل لاس کې د دې چې کومه دروازه ده، لویه دروازه کم چې اکثر افسران استعمالوي، پر هغه باندې په سوزوکي کې بارودي مواد یو ځانمرګي برید شو او هغه رالی د لویې دروازې سره نږدې هغه کې دغه سوزوکي ولیدي او دغه سره لویه چاودنه وسوه چې په نتیجه کې دلته د ایف سی هډ کوارټر چې کوم د عسکرو یو ځای دی چیرې چې دلته د حفاظت لپاره دی په یو کوارټر کې اوسي، نو هغه ټارګټ کړی دی. او بیا دغه څه ګړی وروسته وسلوال کسان چې دي هغه هم په دغه لار د ایف سی هډ کوارټر ته دننه راغلي دي. او علي روډ چیرې چې یو خواته بلوچستان هاي کورټ دی، بل خواته پاکستان ټلویزیون دی، او دغه ډول ځینې د اخباراتو او د ټي وي دفتران هم دالته دي او مخامخ چې هډ کوارټر دی. نو دلته د دوی د سرحدي عسکرو ترمنځ ټکان شوی دی او چارواکي دا وایي چې دوی څلور وسلوال چې دي هغه وژلې دي. بل خوا د دې برید په نتیجه کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې او د وروسته چې کوم ټکان شوی دی هغه لس کسان چې دي تر اوسه مړي دي او شاوخوا شپږ کسان چې دي زخمیان دي. په لسو کې درې چې دي سرحدي عسکر شي او وو چې دي عادي خلک دي. د پیښې وروسته چارواکو بیا په خاص توګه سرحدي عسکرو د ایف سی هډ کوارټر یعنی د سرحدي عسکرو چې مرکزی دفتر دی په کوټه کې هغه شاوخوا ګیر چاپېره
دا پښتنه ما کوله. یو ترین صاحب، ځکه چې ستاسو خپل دفتر هلته هغه ته بالکل مخامخ دی، یو څو ګامه دی، نو کله چې دغه چاودنه کې دا تاسو یا ستاسو نور ملګري یا عمله هلته وله هغه څه وایي؟
زموږ ملګری چې وو هغه زیاتره د باندې کار ته تللی و. زموږ یو سکیورټي ګارډ چې وو هغه په دفتر کې موجود و، نو هغه چې دی هغه زخمي شوی دی. او زموږ د دفتر خپله ټول دیوالونه ټول دغه چې دی هغه نړېدلی دی، د کمپیوټر سیستم او د ټلویزیون سیستم دا ټول شان چې دی هغه ګرد رایل شوی دی، خراب شوی دی. او دغه ډول زموږ د دفتر شاوخوا د مشرق اخبار دفتر دی هلته هم دغه شوی دی. او په ډېر وجدا پیمانه چې د ایف سی هډ کوارټر شاوخوا کورونه دي دغه چې رایل شوی دي او زیاتره خلک چې دي هغه دغه چې شو د وجه هم زخمیان شوی دي. او د دې وروسته بیا سردی اسکرو شاوخوا ما د درته ویل چې ټول لارې اوس هم بند دي، یعنی د چاودنې وروسته دی وای د پلټنې کار پیل کړی دی چې دا په کومه لار رالو او بیا څنګه رالو بیا څنګه اوسو. نو د دې له امله اوس چې دی په ښار کې د ټرافیک چې کوم نظام دی هغه ډیر سلو دی، او عادي خلک بیا په خاص توګه سپینږیری یا مریضان چې دی هغه د ډیرو مشکلاتو سره دا وخت مخامخ دي.
شاید ترین صاحب دغه زخمیان او مړي چې دي کنه دا رسول سوی دی اسپیتال ته، نو دا غو حالت څنګه دی؟
پدې کې ډاکټر وایي چې کوم
زخمیان
دي پدې کې، او دا غو کې د جینو حالت چې دی هغه و سم شنه دی، خو بلخوا د صوبا حکومت لخوا په بیړنۍ وضع اعلان شوی دی په ټولو اسپیتالو کې، دا خاص کر وزیر صحت چې دی بخت محمد کاکړ هغه خپل اسپیتال رسیدلی دی، هغه د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی، او د دې سره سره دا هم ویلی دی چې کوم سیریس ناروغان دي یا زخمیان دي هغه که د دې ضرورت د نور علاج لپاره به کراچی ته هم انتقالوي، او د دې ترڅنګ چې دی خو په نور اسپیتالو کې هم دی کولای شي چې دغه زخمیانو علاج وکړي، ځکه چې د بلوچستان اعلی وزیر لاله مخه ویلي دي چې د دې زخمیانو به مفت علاج کوي.
شاو اخیری پښتنه دا کوم چې د دې پیشې ذمہواري چا منلې ده نه ده منلې څه حساب دی؟
د دې پیش زمانی تر اوسه پورې چا نه ده منلې، لیکن زیاتره کارپوهان دا وایي چې دا داسې معلومیږي لکه او تنظیم په دې کې لاس لري، خو تر اوسه یوې ډلې چې دی هغه د دې وروستۍ پیش ذمہواري په خپله غاړه نه ده اخیستې.
نو دا چې کومه د اف سي چې دا کوم ځای دی که لږ خاصه دا تشریح کوي چې دا آیا دغه سي حمله په کې کېدل، ځکه تاسو هم دلته اوسئ، دا داسې عام علاقه ده چې خلک عام باندې ځي راځي چې دی خلک ممکنه سو چې اوسو کنه دلته په تګ راتګ هم سخت دی؟
ډیر عام علاقه خونه ده، ډیر عام علاقه خونه ده، ځکه کاکړ صاحب تاسو خولم دا ځای لیدلی دی چې دا د پښین سټاپس دی یو خواته، او بل خواته کوله پاټک دی، او د کوله پاټک چې پښین سټاپ ته راځي او بالکل چپ اړخ چې د سیټ کوارټر ته لارې ګرځي دا ته دی برکونه هم ګرځي وي زیاتره وخت پر دغه ځای باندې دا د مرګ ته وای دی.
نو ډیره مننه ترین صاحب تاسو حال راکې شو وخت، خدای پامان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
تاسو د کوټې د چاودنې حال واورېدی او سوځو اسلام آباد ته. لکه په خبرون هم درته ویلي وو چې د افغانستان د طالبانو د مخالفانو په اسلام آباد کې د غونډه سوې وه، دغې غونډې نن دومه ورځ ده او یعنی اخیری ورځ هم ده. د افغان ښځو د سازمانو د پاکستان د یو څېړنیز مرکز ساسي لخوا جوړه سوې دا غونډه پرون پیل سوې وه چې یوازې د افغان سړیو او ښځو لپاره وه، خو نن پکې د پاکستان خبریالانو او د چارو پوهانو هم ګډون کړی دی. دا د طالبان په واک کې تر راتلو وروسته لومړی وار دی چې د هغو د مخالفینو په پاکستان کې یو غونډه جوړه شي. تارخان صاحب را سره دی. تارخان صاحب ډیره مننه، او تاسو پرون هم راته پوره ډیر تفصیل راکړی وو. نن دومه ورځ ده، نو د پرون او د نن ورځې کې داسې کوم جزئیات دي یا تاسو نن خپله به هم ورغلي واست چې څنګه وه وضع، تاسو څه ولیدو، څه پکې وسو، څه خبرې وسوې؟
سلام تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره مو کړه، نن دویم ورځ وه، اخیری ورځ وه د دغه ډایلاګ په اسلام آباد کې چې په اولنۍ ورځ باندې افغانان وو، او داسې یو نظر دی چې دا کوم سیاسي افغان مشران وو او پخوانی وزیران پکې ځینې وو، والیان وو او حکومتي چارواکي وو، د پارلیمان غړي وو، هغه ټول طالبانو مخالفین ګڼل کیږي. نن پاکستانیان وو، او پاکستانی چې مونږ کوم هلته خلک ولیدل زه خپله هلته وم، نو دننه خو نه البته بهر، نو هغه هم داسې خلک وو چې هغه لکه یو لحاظ سره د پاکستان چې کوم سیکورټي اسټیبلشمنټ دی هغې سره سې لکه پخوانی د فوج جنرالانو یا نور خلک وو، نو هغه لکه اونتې دا چې کوم سرکاري یا حکومتي یا د امنیتي ادارو د افغانستان په تړاو باندې کومه بیانیه ده اغه فکر خلق ونن دن د باس مونږ ځنه خلکو سره خبرې وکړې. فوزیا کوفی چې هغه په دې کانفرنس کې چې کوم د افغان طرف نه یو گروپ ته داغه مشریم کوي او په دې کې دا په مشترکه توګه باندې اساسي په نامه پاکستانی اداره او دغه رنګي دغه د افغانستان لپاره د خزې چې کوم یو ګروپ ته او فوزیا کوفي دغه مشرکی دغه سره مونږ خبرې وکړې یو په خواني پاکستانی جنرال سره او دغه رنګي په خواله د کابل او د بادغیس یو والی او گورنر پاتې شوی دغه سره مونږ خبرې وکړې نو د دوی دا خبره وا د ټولو مختصر کزه بیان کما چې نن د پاکستان او د افغانستان په دې کانفرنس کې دا غي دا موقف وو چې څنګه دواړو هیوادونو ترمنځ دا بد اعتمادي دا ناباوري دا د اړسونو ترمنځ هم او د حکومتونو ترمنځ هم ماضي کې پاتې شوی دا څنګه لری کړی شي سره اقدامات د دې لپاره ګامونه اخیستل پکار دي دغه یو بنیادی او بیا د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې افغانستان کې حالات او پاکستان باندې دا غي اثرات او اغیز او دغه رنګ دا پاکستان کې چې کوم حمله زیات شوې دي لکه تاسو سره یو ترين سره تکوټه دا دغه خبره وکړه د نن حمله خبره وکړه نو په دې شان باندې غور چې څنګه دوی کول شي دا خلک کول شي چې د پاکستان دا دلته چې کوم سخت ریزي دا او تشدد دی د دې په مخ نیولو کې د همکاري کولو سونو ترمنس بد اعتمادي چې دا هغه څنګه لري کړی شي دا نن بنیادی
دی. خدای تعالی خان صاحب تاسو افغانستان باندې ډېر وخت ریپورتینګ هم کوي دا ټول کسان تاسو شخصا هم پیژنې طالبان هم پیژنې سوال دا دی چې دا خبرې ستا کوم تاسو بیان کی یا دوی تاسو ته کړی دي دا خو هغه خبرې دي چې دا خو په کار دی چې څوک په افغانستان واکمن وي لاغو سره دا خبرې وسی اوس دا هغه واکمنانو خلاف خلکو سره دا خبرې کیږي نو دا یعنی څه دغه ورکی څه یعنی دا یو سنس جوړی یو
دا زما پښتنه په بنیادی د دې چا سره چې موږ مرکه کړې دي مرکه برام شي زمونږه کډمن اردن کې ومري چې یو خدای طالبانو واکمن دي کاوی سره د خلکو هر څنګه اختلاف هم وي پالیسی سره لیکن هغه واکمن دي نو آیا دا سی خلک کول شي چې په اسلام آباد کې شل پنځه افغان او دغه رنګ سره پاکستانیان کې نستل آیا دا دومره اسانه مسئله چې دی حل کی او بل دا چې دغه شخصیتونه چې کوم وو ټیک دا هر سړی ته مونږ یو خبريال په هیڅ باندې احترام لرو لیکن مخامخ خو چې خلک ناست وي هغه خبرې کی او دغه سیري خلک ویني نو بیا خو ضرور دا پوښتنه کیږي چې آیا دا خلک به کولی شي چې دی دغه کمکار چې دی په دې مرکو کې یا په خپل ویناو کې کړی دی زما نظر داسې نه دی چې دی وسه ډیر زیات بدلون راولي او بل دا چې دا البته دا یو بدلون د پاکستان په سوچ او فکر کې ضرور راغلی دی چې طالبانو مخالفینو ته په اول ځل باندې په تیرو سلورو کارونو لګ پی د لګځات وخت تیر شوی دی او دوی دلته دعوت کړی دی نو د پاکستان خو طالبانو سره تعلقات چونکی خراب دی نو ممکن نه چې هغه ته میسج ورکړي خو ما خیال چې کم ګډون کوونکی وو هغه داسې ګڼل چې بس د پاکستان سوچم بدل شو او پاکستان کې چې کوم مشکلات دي امنیتی مسلې دي نو ممکن نشي د دوی کوم یو نظر دی دا کوم ګډون کوونکې چې ځکه ځنه په فوزیا کو پی خپل خبرو کې ما مخکې په پاکستان باندې انتقاد کو تنقید کو لیکن اوس داغه دا نظر دی چې د دې سوچوم د پاکستان په اړه باندې بدل ښکاری ده او د دې دا سوچ هم چې پاکستان کوم لګونته سوچ کې بدلون راغلی دی نو بهرحال دا خود دوی یو نظر دی خود سلا دې ته بلګ وخت لګی چې پاکستان واقعي د طالبانو په اړه باندې بدل شوی دی یا د صرف د دې غونډه په بنیاد باندې هغه یو میسج او پیغام ورکول غواړي.
خاصه تار خان صاحب تاسو خو تقریبا افغانستان کې زیاتره خلک په واک کې کراغلي دي کنه دي که دغه فعالان دي تاسو پیژنې تاسو خپل تجربه پر بنیاد چې دا کم ګډونوال دي د دوی کنمونه یا تاسو ته معلوم وي نو دا د دې سهوی دي که یعنی د دې سهوی دي چې دوی د افغانستان په سیاست کې یو مهم رول ځکه چې دا لوی لوی شخصیتونه خو ما خیال نه پکې ښکاري چې کوم په افغانستان کې مهم مطرح دي خلک
ګوره اوم د سیاسي په نامه چې کوم د پاکستانی ګروپ دی په انتون دی چې دا د پاکستان امنیتی ادارو ته نږدې ګڼل کیږي او نن چې زه خپل لته ووم نو بار چې څومره خلک ښکارېدل هغه ټول د پاکستان امنیتی ادارو خلک ښکارېدل چې چا هغه هلته محافظینو تپوسونه کول ته چا هغه غوښتې ته چرته روانې هغه خو اندازه مونږ ته ولګېده بیا نن ګډون کوونکي پاکستانیان چې کوم وو څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو د پای کې د امنیتی ادارو خلک وو او پخوانی فوجي جنرالان پکې وو اوسني چارواکي هم پکې نو دا خبره ده دا تاسو خبرې ته جواب ګمان نه کوم چې په دې خلکو باندې به ډیر زیات فرق راشي لیکن دا ممکن د دې امکان شته چې دا د ټي ټي ستې دا یو غونډه دوی کوله او غوښتل چې د دې خبرګونو وګوري سره ځي او داسې احتمال شته چې دې څنګه ما ذکر اول کو بیا خبره پوره نشوه. ساسي د نن یو سو کال وړاندې په مری کې یو بل غونډه کړې وه او هغه د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا وه او په هغه کې خپل موږ د خبریال په حیث ورغلي وو. په هغه کې د لوی لوی شخصیاتو حکمتیار وو او ولی مسعود وو دغه رنګې حنیف اتمر وو د نورو ټولو حزبونو مشران په هغه کیو استازی پکیو. نو داسې امکان شته چې دا یو آغاز شو ځکه چې موږ داسې وریدل د منتظمینو نه چې د دې غونډې وروسته به د اسلام آباد پروسې په نامه باندې یو دیو پروسه شروع کړي چې هغه به دغه رنګ نورې غونډې به پام کې نیول کیږي. نو به کتی شي چې راتلونکي کې بیا څه کیږي. خو دغه زما خیال دی چې دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د دې اختلاف له امله دا غونډه پاکستان جوړه کړې ده.
تر خان صاحب اخیری کېدای شي یو دوه پوښتنې لرم. یو دا چې طالبان مننه طالبانو خبرګون بیا هم نه دی راغلی په داسې کیسه کې کرا غلی دی
طالبانو طرف پورې خبرګون نه دی راغلی. یو خو هلته د انټرنیټ د مسلې ډېر زیات لکه هغه رابطې کته کړي دي خپل منظیم د دوی. خو ماته یادیږي چې کله دا غونډه اول پلان شوې وه په اګست کې 15 او 16 هغه وخت کې حتی چې ماته د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی هغه وینا یاد شوه چې کله د دې غونډې خبرونه راغلل او زلمی خلیلزاد په دې باندې انتقاد وکړ چې دا پاکستان د هغه په ټکو امنیتي ادارې کې. نو د امیر خان متقی هغه الفاظ ماته اوس هم یاد دي چې هغه شعر دغه ویلو چې د بل پلار کې کلی کوی مکه نستا په دغه باندې لار شي کنه هغه خپل انداز کې هغه ویلو. نو دغه پاکستان ته اشاره وه که ته دا کار یې معنی دا باغ باندې احساس کړی وو چې دا پاکستان د دوی خلاف یو کار کوي او دا یې ویلو. نو دا خبرګون نه دی راغلی رسمن لیکن دا غیب زنې ټولنیز دا غیب ټولنیز رسنیو باندې چې کوم دا غیب لاټړی دی هغه ما تاکي دا ګورم هغه په دې باندې خوشاله نه وو. د دې د پاکستان له استخباراتي ادارو یو دا غوی یو پلان او پروګرام ویل دی.
اخیری اوس دا ساسی چنن دوه مرواز دوه د اخیری د کنه د دوی یو څه اعلامیه برازي کنه بس دا به سي بزوی ناستو خبرې وکي او خپل کې سر وکي کبنه څه یو نتیجه ترسي
ویلی هو چې کله د دې غونډې لکه نن دوه مرواز د خوله ممکن د شیدلا ناستې مې ځکه چې کله مونږ وو دوی چې مونږ نو وخت پورې کینو خو ډېر احتمال شته ځکه چې ډېر خلک به دې منتظر وي ځکه چې رسنیو ته اجازه نو پاور نه روز باندې نن هم پکې نو بهر خلک ګرځا پیره ګرځېدل. نو احتمال به وي چې یو بیانیه ځکه ورکی چې ډېر خلک به منتظر وي چې د دې غونډې اهداف سو د ستر لاسه کړو دی پکې سپر کړی دی. نو ډېر امکان شته.
مننه طاهر خان صاحب ډېر په تفصیل هم پر هر اړخ باندې رڼا واچوله. روغ راته اوسئ. ښه وخت ورته غواړو. خدای پامان.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
د کوټې د چاودنې حال هم لا یو ترې نه واورېدی چې پکې لس کسان د اف سي ځواک پر مرکز حمله سوي د وژل سوي دي. بیا مو افغانستان د طالبانو د حکومت مخالفین په اسلام آباد کې راغونډ سوي دي. د هغو د راغونډېدو نن دوه مرواز د طاهر خان صاحب سره په دې باندې پوره تفصیل کولی. خو اوس یو بل ځای ځو او هغه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر دی. هلته له تیرو څو ورځو راهیسې سخت احتجاج روان دی خو نن هغه وخت په تشدد باندې یعنی د سپتمبر پر 9 هغه وخت په تشدد واوښت کله حکومت پلوي ډلې ډلو مظاهره وکړه. په دې خړپ کې یو کس وژل شوی یو لس زخمیان شوی دی. راشد خټک په دې نه نظر ساتل دي. راشد خټک سپ تاسو تر کله وایم دا نن څه کیسه شوی ده د پاکستان تر مظفر آباد کې یعنی کشمیر کې.
مننه کاکر صاحب دا کیسه خو د څو ورځو سره روانه ده. نن نه ده.
ها
خو څو وړاندې دغه احتجاج پیل شوی وو بیا لک سور شو ځکه پښتنه وی چې هغه مونږ منلې حکومت او چې دوی پښتنه مونږ منلې اوس دوی د تیر یو اونۍ راته بیا په احتجاج دي چې په هغه کې چې کوم زمونږ اساسي یا بنسټیز غوښتنه واخ هغه نه منل شوی. نو دوی احتجاج باندې حکومت د ځ نه دی کړی
او
احتجاج کوونکي چې کوم خلک کړو د جاینټ اکشن کمیټې څخه وسره ده دا کومه جاینټ اکشن کمیټې چې جوړه شوې ده د دوی او د حکومت پلاوا ډلو ترمنځ چې دغه جګړه شوې ده شوې ده او نن هم احتجاج جاری دی. لا نارې بندې دي ټولې د کشمیر ته دننوتو
نه که تاسو دغه د جګړې حال راکې چې دا څنګه سوي ده څه سوي دي کنه یعنی څنګه د خلک راوتي مظاهره کوله د حکومت پاکي کوله بیا څه اوس
نه خلک خو چې کم خلک دی هغه خو د حکومت خلاف مظاهره کوي. دا ګوند دی مسلم کانفرنس ګوند چې کم د حکومتي ګوند دی، دوی د حکومت په مرسته یا د حکومت په حق کې مظاهره کوله په کشمیر کې مظفر آباد کې، او دوی دا تور لګول چې دا خلک چې کم احتجاج کوي دوی ګډوډي پیدا کول غواړي، دا دوی کم غوښتنې چې دي هغه منلې شوې دي، او دوی په کشمیر کې ګډوډي پیدا کول غواړي، د چا په اشاره دا کوي داسې دا تورونه لګول. نو دا احتجاج کوونکو چې دي دوی په یرغل کړی دی زمونږ د اطلاعاتو تر مخه، هلته خو داسې ډېر لاسرسي هم نه کېږي چې سړی خبره وکړي، خو هلته کم ځایي ژورنالستان دي دوه درې، هغوی سره زمونږ خبرې وشوه ډېره په ګرانه، ځکه چې ټلیفونونه هم بند دي. نو هغوی وایي چې دا د اول تیرې چې دی دا د احتجاج کوونکو کړی دی.
سمه ده. او راشد خټک صاحب ستاسو خبر صحیح. اخیری پوښتنه کوم، د دوی غوښتنه څه ده؟ د دې کوم خلک تاسو وسله وخت احتجاج
هغه خو منل شوی دی، هغه دغه و چې د خوراکي توکي نه وړه یا د برق دغه دا د ارزان کړي شي، هغه ارزان شوی دی، خو دوی دا تور لګوي چې د هغه معیار چې د کوالټي خرابه شوی ده. خو د دوی چې کومه اساسي پوښتنه ده د اوس چې په کوم باندې دوی احتجاج کوي، یو هغه ډېره ګرانه ده منل، دوی وایي چې په پاکستان کې چې کوم سیټونه دي د کشمیر د لیجسلیټیو اسمبلی یعنی د پارلیمان د کشمیر د پارلیمان چې کم سیټونه دي 12 پای کې، دوی وایي چې شپږ ځانګړي سیټونه د جمو دي او شپږ ځانګړي سیټونه د کشمیر ویلي دي. په دې باندې په پاکستان کې خلک منتخب شي د کشمیر پارلیمان ته راشي، بیا هلته وزیران جوړ شي، او دا 12 سیټونه چې د چا سره یې دا چا سره ملګري شون هغه حکومت هم جوړولی شي. هلته ټول 53 سیټونه دي د کشمیر په ټول اسمبلی کې، نو دوی وایي چې دا سیټونه ختم کړي، ځکه چې دلته کې چې کم کشمیریان اوسیږي په پاکستان کې هغه ووټ هم نه کوي، لکه ووټ نه اچي نه پوری کوي.
مننه مننه راشد خټک صاحب، وخت کم وزکه مومنس کې مداخله وکړه، ډیره مهرباني، خوشاله اوسې. روغ اوسې. اوس رپورټ ته ځو. او هغه دا چې په ورګزو کې د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله به کورسوي یو شمېر اغېزمن کسان وای، دوی ته د ژمنو سربېره هم د حکومت د کورونو بیا آبادولو لپاره پیسې نه دي ورکړي. د دوی په وینا شاوخوا 3000 کورنۍ ته معاوضه لا نه ده ورکړل شوې. حکومت ژمنه کړې چې هغو کورنۍ ته چې کورونه یې په مکمله توګه ویجاړ شوي هغه ته به د کور پر سر سر لکه، او چې لږ وران شوي هغه ته به د کور پر سر 1,60,000 روپۍ ورکوي. اور تاریخ ورځی رپورٹ لري.
د دارې بلالدین اورغزی پر د شم ستمبر مشال لډیو ته ویلي، کالونه وشول چې حکومت د نړیدلو کورونو سروې تر کولو پس ټوکنې هم ورکړي، خو لا هم د کورونو بیا آبادولو په لړ کې د پیسو مرسته ورسره نه ده شوې.
نو اوسه پورې چې کوم دی تقریبا سر د نیم کوم سروې کمپلیټ شوی دی، هغه ته سروې میلاو دی، خو دا 3000 او یو سل یو کم نوی د سرو په مت کې چې کوم ټوکنی حکومت دوه ته ورکړی دی، دا هغه پیسې پاتې دي، دا ډېرې غټې پیسې جوړیږي، د نیم کوم پاتې دي. واضح ته اوس کوم تقریبا څه داسې لږ خلکو واپسي شوی دی، هلته تلیم دي، خو کوم زیات میجارټي په بنیاد باندې د کام آبادی دي هغه اوسه پورې آی ډی پی زده. نو دا غیر بنیادی وجه دا دی چې یو حدود د کورونو په مت کې د تعمیراتو پیسې نه دي میله، او بل ته الته کې څه فیسیلیټی هم جوړه نشواله.
په اورګزو کې په پراخ کچه د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات په 2010 کال کې تر شروع کېدلو پس مقامي خلکو خپل کورونه پر خود لیول، کچو هم د سیمې ځینی کورانه زرخ خپل کورونو ته واپس کړل شول، خو د زیاتره کډوالو واپسی په 2013 کال کې ممکن شولا چې تر هغه پس حکومت هغلتا د ډنګو کورونو سروي پیل کړل. د سامې عبدالرحیم خیل او شیرولی خان مشال لډیو ته وای، کله چې تر سروي پس دا معلوم کړل شو چې د جنگونو اپوزي عملیاتو پر وخت د پلنکی کور واکی وران شوه، بیا ولې چک ور نکړل شو او لا امداد تر اوسه پاتې دی؟
هغه وخت کې موږ ته 4,00,000 روپۍ د پر کور منظور شوې د پر سروې، یعنی د یوې سروې 4,00,000 روپۍ. وو سالات آیا هغه وخت کې په 4,00,000 روپۍ باندې کوم کار کېده؟ هغه به اوس په 4,00,000 وشي بالکل به نشي کېدلی. نو دا یو داسې کار دی چې په دې باندې ده باید څه حکومت په سنجیدګۍ سره غور وکړي، نه صرف دا چې دا د زر تر زر ریلیز پلی شي، حقدارو ته د حق پارک کړی شي، بلکې دا د په ډبل کړی شي، ځکه هغه 4,00,000 هغه وخت کې د نن ورځې 8,00,000 مناسبت سره یعنی هغه لري دا سمای لري.
بلخوا په دغړه د اورګزو ضلع انتظامی دریز مختر لاسه نه کړو، خو په کامی سیمله کې د تحریک انصاف غړی محمد یوسف مشال لوریو ته وای، دا د مقامی خلکو سره ډیر غټ ظلم دی چې د پوځي عملیاتو پر وخت ورنشي کورونو معایزه تر اوسه نه د ورګل شوی. یوسف وای د اورګزو متاثرینو ته د ړنګو کورونو معایزه نه ملاویدل مسله په هر فورم وجد کړي، خو بدبختانه لا تر دې دمه نه ده حل شوی او زیاتوي د سیمې خلکو ته خپل حق په ورسولو بیا هم غلی نه دی پاتې. په اورګزو کې حکومت د 9300 شپږ ړنګو کورونو سروې کړي چې پکې تر 15000 زیات خلکو سره د بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه مرسته شوې، خو ولې نور لا هم له دغه محرومه پاتې دي. حکومت ستنه شویو کډوالو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 3,00,000 او د لږ نقصاني کور معایزه 1,08,000 روپۍ مقرره کړې. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
زلندا سراغا دنیا ڈکالا غبارا بے لتا بپاتے ببی چمویم ببارا سبدیم سایم تو ہرا سارا نارا مالا دعا پری ندی چی ورک بشم افلارا مالا دعا پری ندی چی ورک بشم افلارا ژوندان د سپارو توري راو خود ساخستش کو تا درنا نوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود من مشه جانا نا زما من مشه بیمار من مشه جانا نا زما من مشه بیمار مال تو اپری نتی چورک بشما فلارا مال تو اپری نتی چورک بشما فلارا تنیمو شپو پوی خدوا پایم ما دخا پیرو جامی آغوستی پا هوایم هر تو کلخ پلا زانو رکونا پیدایم.
تاسو مشال ریډیو اوري یو سم نوري رپورټونه ترازو افغانستان ته بلار سو. افغانستان تیر شپه د انټرنیټ بشپړ بندش سره مخامخ سو. د نت بلاکس په پانی چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ چارې تاري هم تیر شپه د کابل په وخت 8:30 بجې رپورت ورکړي چې د ټلیفوني خدمتونو کې ګډوډي رامنځته شوې ده. طالبان د حکومت لخوا د انټرنیټ بندولو اقدام د خلکو کارپوهانو او رسنیزو بنسټونو غنې اندېښنې راپارولې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ د پریکولو له پریکړې وروسته افغانستان تیر شپه د میزان په ومه د انټرنیټ بشپړ بندیدو شاهد و. نت بلاکس وی پانی چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان ساري د کابل پر وخت د شپې په 8:30 بجې پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان د انټرنیټ بشپړ بندیدو په حالت کې دی او ټلیفوني خدمتونه هم ګډوډ شوي دي. د سازمان دا راپور هم ورکړی چې د دوشنبه سهار راهیسې ګڼې انټرنیټي شبکې په مرحله یې توګه پرې شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د انټرنیټ د پرې کولو اقدام د خلکو، کارپوهانو او د رسنیو د سازمانونو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. یو شمېر بهر مېشتي افغانان چې هڅه یې کوله د دوشنبه په ماښام د سپتمبر په 9 په افغانستان کې له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي وایي چې د انټرنیټ یا مستقیم ټلیفوني اړیکو لاره د خپل کورنۍ لغړو سره په اړیکو نیولو نه دي توانېدلي. له دې ډلې په فرانسه کې میشت افغان خبریال هارون بصیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت د احتمالي دوام په اړه اندېښمن دی. یا
خبر کاملا مایوس کننده بر کسایی است که خانواده خود دور هستند.
دا د هغه کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکی خبر دی چې له خپل کورنۍ لرې دي او د دوی د اړیکو یوازینۍ وسیله انټرنیټي خدمات وو. په ځانګړي توګه زما لپاره ځکه چې زما د کورنۍ ټولګړې په افغانستان کې دي او زه په فرانسه کې یوازې ژوند کوم، زه څنګه د خپلې کورنۍ څخه بې خبره پاتې کېدای شم؟ دا زما لپاره یو لوی درد دی. دا زما په څیر د زرګونو افغانانو لپاره یوه چې له افغانستانه بهر دي او له بلې خوا له خپلو کورنۍ بې خبره پاتې شي لویا
ننګونه ده. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ پریکول به خلکو باندې د فشار راوستلو یوه بله بڼه وي او په ټولنه کې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په جرمني کې میشت سیاسي کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي پریکول غیر معقول اقدام دی او د افغانستان خلکو او اقتصاد ته به لوی زیان ورسوي.
په ټوله کې دا هم د افغانستان د خلکو او هم د دې هیواد د اقتصاد لپاره یو لوی زیان دی. دا ډېر غیر معقول کار دی چې زموږ ځوانانو روند اندو او هغو کسانو ته لاسرسی بندو چې تعلیم یافته دي او اړتیا لري چې خپل معلومات نوی کړي. دا مهمه مسله ده که تاسو نن په اروپا کې انټرنیټ پرې کړئ، دا په دې معنا ده چې تاسو ژوند خطا کړی دی، ځکه چې له انټرنیټ پرته هیڅ ممکن نه دي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ د قطع کولو پایلې به مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د اقتصادي زیربناوو ته د جدي زیان رسولو، بانکي فعالیتونو او د انټرنیټي خدمتونو سکتور کې د زرګونه کارکوونکو بیکاری، د خلکو باور کمولو، اقتصادي وروسته پاتې والی، د پانګونې نشتوالی او د معلوماتو رسولو په برخه کې د ګډوډۍ لامل وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په دغه هیواد کې د انټرنیټي خدمتونو بشپړ بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو دا اقدام یې غندلی زیاته کړې ده چې دا د خلکو په ورځني ژوند د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو باندې پراخې منفي پایلې لري او خلک یې د اړیکو له اساسي حقونو محروم کړي دي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې سمدستي د پریکړه بیرته واخلي او له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو یې غوښتنه کړې چې معلوماتو او ارتباطاتو ته د افغانانو د آزاد لاسرسي له حق ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې ویلي وو چې دا پریکړه د منکراتو د مخنیوي لپاره سوې ده. د طالبانو حکومت په دې وروستیو اونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان په لسو څخه زیات ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمات پرې کړي دي. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه لنډمهاله ده او که دایمي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی سي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یوه مهمه وسیله ګرځېدلې ده. د راپورونو له مخې د نوري فایبر خدمتونو کې خنډ خلک د امنیت او جرمي ستونزو د احتمال په اړه اندېښمن کړي دي. معلوماتو او ورځني اړیکو ته یې لاسرسی په جدي توګه محدود کړی او تعلیمي او اقتصادي فعالیتونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
لکه څنګه تاسو اوریدل، په افغانستان کې انټرنیټ بند شوی دی. نوریاس نوری د معلوماتو ټکنالوژي له متخصص اغا ملک سره د مرکه کړې او په پایل کې پوښتلی چې د نوری فایبر انټرنیټ شبکې د بندېدو وجه څه ده او زیان یې چاته رسېږي. هغه وویل
نوری فایبر د افغانستان د انټرنیټ د ملا تیر ده چې متاسفانه طالبانو د خلکو د لپاره چې له ټولو امکاناتو له هر څه څخه لاسرسی یې بند کړي او د میلیونونو خلک کارونه او د ژوند ټولې چارې په ټپه ودروي. متاسفانه دا کار یې وکړل او دا د هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملا تیر ده. افغانستان کې شاوخوا د اوس شپږویشت ولایتونه په زرګونو ادارې، نړیوال پوهنتونونه، د زده کړو پروګرامونه، آنلاین د زده کړو سیسټمونه، ټول هغه خلکو چې په آنلاین ډول یې کار کول یا فریلانس دی، ټول له همدغه فرصتونو څخه محروم کړو چې متاسفانه په افغانستان کې تر دې بل یعنی د دې لزده کړو د نور ټول را دوخه د ټول بد غټ بندیز وي سي متاسفانه د ټول افغانانو ژوند به وسره او د ادارو دولتداري هر څه ټول شهر به وسره ګډي وډي کی.
د نوري فایبر شبکه یو له هغو شبکو څخه ده چې افغانستان له نوري نړۍ د سیمې سره وصل کوي. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نوري فایبر یوازې په افغانستان پورې منحصر ده او که دا انخلول شوی هم ده که چیرې دا بندیږي یوازې په افغانستان کې بندیږي، یعنی په دې معنا چې د دې چینلونه به نور خلاص نه وي د سیمې هیوادونو سره نښتی ده.
نوري فایبر د په ټول نړۍ کې فایبر آپټیک کیبلونه په سمندرونو کې سوي دي. شاوخوا تر 300 یا 400 لوی کیبلونه په سمندرونو کې ټول نړۍ ته کسوي دي. افغانستان تم لشکو ګاونډي هیوادونو څخه د انټرنیټ د کیبلونو لره کسوي چې افغانستان شاوخوا 50 GB پر سکند انټرنیټ د ټول افغانستان د اوسني کابل ستونزه حل کوله. قسم د ټول افغانستان د شاوخوا 2.2 میلیون خلکو انټرنیټ ته لاسرسی درلود چې بیا هم کم ولو، خو بیا هم همدغه کم انټرنیټ د 2.2 میلیون خلکو لاسرسی ډېرې ستونزې حل کړې وې. د دولتداري او د شخصي ادارو دغو دا په نور هیوادو کې د هر څه نورمال دی، خو متاسفانه دی افغانستان د دغه نړیوال شبکې څخه قطع کړل چې دا د نړۍ کې د انټرنیټ د اصلي د ملا تیر ورته ویل کېږي، بل هیڅ بدیل نه لري. اصلا د جی سی ایم یا د مخابراتي شبکو انټرنیټ یا سټلایټ انټرنیټ اصلا لس فیصد خلک په افغانستان کې ګټه نه ستري اخستلی، او هغه اصلا د ایمرجنسي خي ډیر ضرور او د لمړني اړتیاو لپاره د لکه د میسج زنګ او د لپاره خدا اصلا د اصلي د انټرنیټ د ملا تیر اوس متاسفانه دی قطع کړ.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
په پېښور کې د خبر پښتونخوا د بلابل زولې بلتیاتي استاذو نن ټول ګوندې زغونډه کړې ده. په دې کې د صوبې د واکمن پاکستان تر کې سم پرته د بلابل سیاسي ګوندونو صوبای مشرانو د صوبای سمري غړو ګډون وکړ. غلام غاص رپورت راکوي.
د پېښور ښار د بلدیاتو په کونسل حال کې د بلدیاتي نمائندګانو د ټولنې لخوا پر رابلل شوې ټولګوندیزه غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو او د صوبایي اسمبلی غړو ګډون وکړو او د سیاسي ګوندونو استادو د مقامي نمائندګانو د غوښتنو سره اصولي اتفاق وکړو چې پکې د سر غوښتنه دا وه چې مقامي حکومتونو ته دي اختیارات او مالی فنډونه ورکړي شي. په دغه مهال د لکی مروت ضلع نه یو تحصیل چیرمین عزیز الله مروت مشال ریډیو ته وویل چې پېښور های کورټ هم د دوی په حق کې 2 فیصلې ورکړي، خو تر دې دمه ورته د لوکل ګورنمنت ترمیمی قانون 2019 مطابق مالی پانګې او اختیارات نه دي ورکړي شوي.
چې کله مونږ په 2021 کې د 19 دسمبر 2021 کې مونږ په الیکشن کې حصہ اغستې و، نو هغه مطابق مونږ ته 2019 امینډمنټ ایکټ تحت چې کوم دی ډېر زیات اختیارات راکړي وو، هغه کې مالی اختیارات هم وو، هغه کې انتظامی اختیارات هم وو. او چې کله مونږ الیکشن وګټو او حکومت وخت پته ولګېدا د دې پی ټی آی ګورنمنټ وو چې مونگ اپوزیشن چې کم میئرز دی او چیئرمین زیات رالل او مونگ خپل کسان کم رالل، نو دوی په 2022 کې اپریل 2022 کې بیا په دې کې ترمیم وکړو او مونږ یې له ایکټ نه بیخي وباسلو او رول او بزنس ته راوستلو. رول او بزنس کې هم مونږ سره دومره زیاتې وکړو چې مونږ نه اپروینګ اتارټی چې کوم وا هغه اختیار هم را نه واغسته. مونږ 3.5 سال وتل په دې کې نه مونږ ته یو روپۍ ډیولپمنټل فنډ ملاو شوی دی او نه مونږ ته په اپریشن کې څه فند ملاو شوی دی، یعنی مونږ بالکل بے لاس او بے خپوی.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین د بیلابیلو سیاسي ګوندونو بلدیاتي نمائندګانو ته په وینا کې وویل چې په پاکستان کې د بلدیاتي نظام د آئینی حق د خپو لاندې کولو ترڅنګ نور آئینی حقونه هم تر خپو لاندې کیږي او د آئین د بالادستۍ لپاره په شریکه مبارزه پکار ده.
رښتیا وایي چې کار باندې په دې ملک کې آئین نشته، آئین تاسو ځان مات شو چا مات کو آیا خلکو ته چا څه وویل؟ هغه خلک اوس هم حکمرانان دي چې چا مخالفت کړی دی هغه دانان دي او مسله د خلکو په سترګو نه پرېوتلي. نو چې تاسو د آئین بالادستۍ نه وایي او چې چا آئین مات کړی دا تاسو مازه نه اوړی نه اوړی او تاسو یې اصلي سړی نه دی نو تاسو یو په دې باندې کې تاسو څه خبرې تاسو ښه نه کوي ها اي کار کوي تاسو
ټولګوندی جی غونډې ته راغلي څو نورو بلدیاتي نمایندګانو د خپلو غوښتنو په اړه له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او دوی وایي
قاری سید رسول یم جی او چیرمین ویلج کونسل ساحل توپچیان تحصیل شالم بس خی خراب کو پختو وایو او مونږ خوسته کې قوم خراب کو جی جز مونږ چې کم کار دی مثال خبر مونږ چې سره راغوختی یو اخو بسونه شو کنه جی د قوم کلی کوسی خدمت او صفائی په شکل کې نور خدمات دې خلکو بس سیکرین چې کم کار کوي بس هغه کیږي دا چیرمینانو خو هغه سیستمونه شو چې کم پکارو او دو نیم درې کال کم اس کم شو ډبلیو سی سی موږ راکړی او بیا نه واپس اخستل او اوس پرون بیا شروع شوی دا او به دعا ولا به غوړ چې الله خکی او کار خدمت روان شوم به خوشاله شو
زمانہ ماده سمرگل سنٹرل کولم سدما تعلق دے سر جی اصل خبر ادا دے علاقہ خلق متکم عزت رکھے او غاٹی غاٹی ہستے ہوئے ہو غوی پم وندی مقصد ادا سر ڈیپینڈ رکھو مے انتخاب کرو چھمر انسانی بنیادی ضروریات تی دا بٹول متحل کوی او سم متحل کوے چ وکی تئی سر ظلم دے چ درنی مکالو کی تئی ست صوبائی حکومت دیوالے پہ پڑھنا لے درکڑے بدی خلق کوے دی خوزہ د تاسو په واسطه د باندې د حکومت ته پیغام ورکوم چې څنګه قومي حکومت فعال ده خپل لنګونه خپل خرچه هر څه استعمالوي څنګه صوبایي حکومت فعال ده نو په کار چې داسې دوی مقامی حکومتونه فعال کی چې مونږ خلکو ته په لارو کوڅو کې په خپل دهلیز باندې په اسانه کار وکړو
صوبایي حکومت د بلدیاتي نمائندګانو د دې بیلابیل غوښتنو پر رد عمل کې سندي ویلي خولدی وڑان دی د پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور د کونسلرانو د ایکشن کمیټه د غړو سره شپګواری په دې مسلو خبري کړی دی او د دوی سره د مالی فندونو او اختیاراتو ورکولو غوښتنې هم منلې وي خو تر دې دمه د دوی دا مسله نه ده حل شوې یاد دی وی چې په 2021م 22م کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي انتخابات په پښتونخوا صوبه کې ترسره شوی وو چې پکې خواوشه 29000 بلدیاتي نمائندگان د ټولي صوبې د بیلابیلو تحصیلونو کلیو او چم گاوند په کچه منتخب شوی وو او د دوی کاری موده په 2018م کې پای ته رسی خو دوی وایي د مالی فندونو د نه جاری کولو په وجه دوی په تیرو درېنیمو کلونو کې په خپلو سیمو کې هیڅ پرمختیایي کارونه نه دي کړي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
په سوات شریف کې د سوات د پخوانی بادشاہ والی سوات په بنگلا د شاهي کورنۍ او د سیاسي مشر صوبایي وزیر فضل حکیم ترمنځ لوی شخړه جوړه شوې ده دواړه طرفونه په یو بل تورونه پوری کوي ځای اوسیدونکي اندېښمن سوي چې کدا لانجه هوار نه سو نو شاهي په تشدد واوړي د مشاهیرو خبريال نعمت خان په دې اړه ریپورت راکوي
د سوات په سیدو شریف کې د پخوانی والی سوات په بنگله کې د والی سوات دویم خزې بنگله چې صدري کې نه لده کال 2000 کې صوبایي وزیر په ذراکیم خزې لپاره د هغه پلار سپه 20 کروڑ روپۍ اغستو هغه په وینا او استاد دغه برخه کې نور ودانی جوړ کړه او صوبایي وزیر په ذراکیم کورنۍ ته بنگله ته کال 2003 کې کډه ویوړه خو دوه میاشتې وړاندې د والی سوات نمسې زیبونیسا هم دغه بنگله په برخه کې د ځای اوسیدونکو سره لوی غونډه وکړه او ویل چې سیاسي مشر په ذراکیم د هغوی لار استعمالوي چې ورسره د هغوی د کورنۍ پرې راز ده او پردې خرابېږي په ځل کېم دي دوی ته د هغوی ځای واپس کړي یا دې د تګ راتګ لپاره بل لار اختیار کړي په دغه شخړه جرګه جوړه شوه او د بنگلې د واپسۍ په 30 روپۍ بیا فیصله وشوه خورسته د شاهي خاندان نوکرانو د پزلکیم د کور لاري مرکزی دروازه اوتړله چې په جواب کې د پزلکیم ساتونکو او بچو هغه لره بیا په زبردستي پرانسته چې ورسره شخړه نور زیاته شوه او لا شخړه روانه ده دوړه کورنۍ په یو بل د زیاتې تورن لګوي او غاخونه هم کوي په دغه تاوتریخوالي د سیم خلق اندېخمن دي د سوات صحیح خبريال پزل خالق خانوي چې کچري تاوتریخوالي نور زیات شو نو دینه مرګ جوړه جوړې دي شي
دی باندې یقینا چې د سوات هر وګړي چې دغه فکرمند دي او وجه د دې باندې چې د کم
دغه شخړه ده دغه ځای یو تقدس لري خپل یو ځانګړی حیثیت لري او د هغې په حواله باندې په کار ده چې دغه ته هغه احترام ورکړی شي. د شاهي خاندان ضرورت و مثال په طور باندې که موږ دا وګڼو چې یاره خرڅونه د هغوی ضرورت وه هغوی خرڅ کو چا چې اغستی دی هغوی واغست هغوی پې روپۍ ورکړلې. اوس د دې تر منځه چې کومه شخړه پیدا ده په کار ده چې اول خو دوی په خپلو کې ناست وي او په افهام و تفهیم سره یې دا مسله حل کړی وي ځکه چې په عوامي سطح باندې د دغه ځګي هغه تقدس چې دی هغه په عمل کول نه و په کار.
د منګولې جبران خان وایي چې د پخواني وادي سوات ټوله بنګله خالي پرته ده خرابېږي که چېرې دغه قومي ورثه وګرځولی شي نو مسله به حل شي او دواړه اړخ ته به مشکل هم نه جوړېږي.
دواړو ته زموږ دا دغه دی چې یاره دا ځای چې دی نیشنل هیریټیج ډیکلیئر شي چې د دوه فیملیز وته هم په اسانه ځي او په دې کې دغه جوړ کړي چې بهر انټرنیشنل خلک هم دې ته راځي او زموږ د سوات د هغه وخت چې کوم کلچر او روایتو او کوم پښتو وه
شاهی کورنۍ او صوبائی وزیر په زراکین ترمنځ د کور په شخړه د جرګې مشر د مرکن ډیویژن تجارتي اتحادیې صدر عبدالرحیم وایي چې مسله د پیسو د ادایګي ده. د په دواړو فریقونو غږ کړی چې د صبر او تحمل نه دی کار واخلي.
زه اوس هم پر امید یم د دواړو فریقینو جوش جذبات په خپل ځای دي خو زما دا کامل یقین دی چې کله مونږ یو فریق مدعي مداله دواړه د هوش نه کارولي انشاءالله نه مونږ دې پیسې د بخنیګا سره ګوري. د ټول پاکستان د ټولې دنیا سوشل میډیا د نندور د پته ده ټول د دې خبرې په نظر دی چې سبا کیږي. خو زه خپلو ټولو د سوات قام ته پښتنو قام ته اپیل کوم سوال کوم چې هغه فقري جملې استعمال مونږ کو چې باغې اشتعال ډیر شي مونږ لا هغه فقري جملې استعمال وکړو چې امن ته لاړ شو اتفاق طرف ته لاړ شو یکجهدۍ طرف لاړ شو رغبت طرف ته لاړ شو محبت احترام د پخپل ځای دی.
د جرګې مشر دا هم وایي چې یو اړخ ته شاهي کورنۍ ده بل اړخ ته سیاسي خاندان دی او دغه کې با سیاسي خلق قصدن غیر سنجیده بیانونه ورکوي او اوس دا حال دی چې ځینې انتظامیه پکې هم مداخلت کړی او د فیصلې پورې د بنګلې په مرکزي دروازه د پای یو سل څلور څلوېښت لګولې تړلې ده څوکۍ پرې لګېدلې او ورته نږدې څوک نه پرېږدي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په کورم کې د چارواکو لخوا پر موبایل انټرنیټ د بندیز یو کال پوره سوی چې لکبلې د ژوند له هر ډګر سره تړلي خلک اغیزمن سوي دي. ځای اوسیدونکو د انټرنیټ بالي د غوښتنه کوي. حکومت تر هغه وروسته بندیز لګولی چې په سیمه کې د شیا او سنی ډلو د جګړې له پای سره سم په ټولنیزو رسنیو لکړه کې او سختروځو ویډیوګانو خپرېدو سلسله پای سو. چارواکي وایي کوشش کوي موبایل انټرنیټ زر بحال کړي. تاریخ ورغځي رپورټ لري.
په پړاچنار کې د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال رادیو ته پر 9 سپتمبر ویلي په سیمه کې موبایل انټرنیټ پر بندیدلو د کاروباري خلکو ترڅنګ مقامی زده کوونکي مسافران بلکې هر طبقه ورنه متاثر شوې ده.
یو انلاین کوم کلاسونه دي یونیورسيټیز کالجز یا سکولو کې دي هغه متاثر شوې دي. دین علاوه کوم مسافرین دي هغه یورپ کې دي امریکا کې دي یو خلیج ممالک کې دي هغه خپل خونو سره کوم ربط دي هغه هم کار شوی دي هغه موتل دي. دین علاوه کوم نور کاروبار دي آنلاین کوم بزنس دي یا کوم اکټیویټیز دي هغه کوم ٹریڈز دی ٹریڈرز دی یا کوم دکانداران دی یا نور کوم کاروبار دی آنلاین هغه هم متاثر شوی دي. حکومت نن دا مطلبه کوي چې په کورداري چې 3G 4G د زر بحال کی
په کورما کې شیا سنډرو ترمن جګړه تر شروع کېدلو پس په ټولنیزو رسنیو لکه کرکټک او سخدریزی خوراولو ویډیوګانې او پوسټونه د رتلو لقبل حکومت تیر کال پر 28 سپتمبر د موبایل انټرنیټ سہولت موتل کړي. د شیلاوزون سیلاب حسین سیلاب بشال لوډیو ته د ګلپور زویلی څوک چې غیر قانوني او یا غیر اخلاقی مواد پر ټولنیزو رسنیو خپروي په کار د چې حکومتي ونیسي خود یو کس په ګناه ټولو ته سزا ورکول ډیره نمونه سی خبره ده.
حکومت د جواز وړاندې کوي
چې په ضلع کرم کې انټرنیټ باندې خلک د یو بل مذهبونو توهین کوي. حکومت ته پکار ده چې خمخو کسان ته چې څوک توهین کوي سزا دې ورکړي او په ټول عوام دې نیټ نه بندوي. د یو څو کسانو له وجې ټول عام ته سزا مه ورکوي، ځکه چې نیټ سره ډېر څیزونه تړلي شوي دي.
په کورمه کې هغه ځایونه چېرته کې پی ټی سی ایل سروس شته، هغلته خلک له ډی ایس ایل انټرنیټه استفاده اخلي، خو د ضلع ډېرې سیمې داسې دي چې ورته د یاد سرویس لاین نه دی ورغلی او خلک یوازې موبایل انټرنیټ استعمالوي. په سیمه کې دا نه هم ځل دی چې حکومت د علاقې عام ولس ته 3G او 4G انټرنیټ سهولت په ورکولو بندیز لګولې. د کونج الیزو علامه محمد اصغر مشال لډیو ته پر 9 ستمبر ویلي، د هر چا دومره وس نشته چې د ځان لپاره بیل پی ټی سی ایل انټرنیټ ولګوي او بل د سیمې هر ځای ته یاد سرویس ورغلی هم نه دی، باید چې موبایل انټرنیټ دې بحال کړل شي.
دور جدید د ارتباطاتو زمانہ دی، دنیا ګلوبل ویلی جو جوړ شوی دی، تعلیم حاصلونه، تجارت کوونه، رابطه کوونه، دا نن سبا ټوله د انټرنیټ په ذریعه کیږي. نو پر چنور کې دغه سہولیات نشته دی، نه دی موجود. وای ټول خلکو دا طاقت نشته چې هغه وای پای ولګوي، او که چا وای پای لګولی دی دا غویا نیټ ډیر سلو دی. لہذا مو حکومت نه د پرزور مطالبه کوو چې دغه نیټ زر و نظر 4G بحال کی.
په کورمه کې پر موبایل انټرنیټ د لګیدلو بندیز په اړه ځلې انتظامی خپل دریز را کړی او نه مقامی پولیسو سره پر دغه څه معلومات ول، خو لسیمې منتخب د کامی سیمې غړی انجینیر حمید حسین مشال لوډیو ته وایي، امنیتي مشرانو سره چې کله هم ناستی او نه د موبایل انټرنیټ بیرته بحالي غوښتنه کړې، نو دا ځواب ورته ملو شوی چې ډېر ژر به بحال کړي، خو هغه شان بیا نه دی کړي. حسین زیاتوي کله چې د سیمې امن بحال شو او هغلته دواړه په خوشحالۍ وخت تیرول غواړي، نو پکار ده چې حکومت ورته حالات برابر کړي. حسین دا هم ویلي که څه هم په راتلونکي لنډو وختو کې موبایل انټرنیټ د بیرته بحالېدو خبرو سره نشته، خو بیا هم کوشش کوي چې بندیز ورباندې ختمېدلو ته امنیتي مشران رضا کړي. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور. مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
او سم د خبرونې وروستي رپورټ تر ازو غدا چې د جنوبي وزیرستان د مکین او کانی ګورم اوسیدونکو وای په سیمه کې جوړ شوی هسپتال د زر فعال کړی والسی او فندونه دی ورته مختص کړل سي. دوی په خبره د سیمه د نفوس شمیر زیات دی، خو د هسپتال د نشټوالي له وجې نور سیمو ته د علاج لپاره تلو ته مجبور دي. اشتیاق مسید رپورټ را لېږلی دی.
سویلی وزیرستان اپر ضلع ماکین او کانی گورم او سے دن کے مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ دیسی میں اسپتال عمارتوں مکمل کاولے بنے یہ چارواکی چار نکاوی او پسیم اکشے دے اسپتال سہولت نشتولی پواجا دے خال کے جوان دے سخت مشکلات سرا مخمخ شوائی دائی پا داغا بار اکشے دے کانی گورم سی میں یو مشر علی رحمان ویائی
دماکین سیمه یو سی دن کئی شریار ماسید پا ماکین سیمه کشی اسپتال امارت بنے دے چار نکی دلے پا واجا دے سیمه او سی دن کئی مشکلات پا دارنگ بیاناوی
مسید علاقہ
کې دا یو ډېر وټ هسپتال دی او د مکین ډېر غټ آبادي دلته ډېر ضرورت هم دی. د ډېره وخت نه د خلکې په دا حواله سره مطالبه هم که دا هسپتال د جوړ شي د دغې ټولې علاقې چې کوم مریض دی اول خو په مټ چارج
مشال ریڈیو چې د ماکین او کنی ګورم سیمه اوسی دن کې په خپل سیمه کې د هسپتال فعال کول غوښتنه په براکشه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
کوشش وی چې د کیما بلډینګینا کې چا کیم کې ریلیز نه دای شوی او مکیم نه مکمل پوتې دي نو ان شاء الله دم سر لګي یا غسن سرویس سیستم باندې گزارې روان دی اول مشکلات ډېر زیات وی ان شاء الله چې دا پرابلم رو ختم کوي مش کوشش دی چې په هیلت او په ایجوکیشن کې او فرست پرایورټی مش په دغه کور و کې نو ان شاء الله مو امید دی دم در لګي چې د کیم انټرنل پرابلم وی او دا د فند ولا وی او دم در مشکل پیرا کوشش روان دی دوه حل کوي
د سویلی وزیرستان پر ضلع کنی ګورم او ماکین سیمه اوسی دن کې د چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د سیمه هسپتالونه باندې چار مکمل کول سره فعال کول د پوره د زر بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹ اتر اخیست دیشے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ٹولی جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی را پورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوستری گٹ پورتا کے
چلے ونائی گرزنا ہم دے جرانے چلے ونائی گرزنا ہم دے جرانے ملامت میں مصطفیٰ یار کو مانگے ملامت میں مصطفیٰ یار کو مانگے چیار جدا شدنا
Thank you.